دا مشال رادیو دی زستا سکوربا گل ایازم ستړي مشه واخده ماسپخین یو بابا جده په دې خبرونه کې به واوري چې د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف با اسلام آباد کې لوړ پوری پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با د اکتوبر په 8 نیټه سویلي وزیرستان کې جلسه کوي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشرۍ لپاره نامزد کاندیدانو باراک اوباما او میت رومنی په کورنۍ موضوعاتو لومړی بحث کړی. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو، افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه د دې خبرونې برخه دي. ونیس پروګرام پلوشا د خبرونې په دویمې نیمای کې اوریدل شي. خدار سن وړاندې د دې سات خبرونه منوښانه
اول د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د روس او پاکستان خارجه وزیرانو ملاقات کړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر به د افغانستان نظر خپل ځواکونه ستانه کړي او د افغانستان ملي پوز یوې ډلې په پینډۍ کې د پاکستانی پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړی ده. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل پاکستانی سیال هنا ربانی کر سره په اسلام آباد کې ملاقات کړو. د ملاقات وروسته یې ګډې خبري غونډې ته هم وینا کړې ده. دواړو مشرانو دغه غونډې ته وینا کړې چې تفصیلات یې درته په روانو خبرونو کې درکو. سرګی لاوروف به د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علي زرداری سره هم ملاقاتونه کوي. تیره میاشت اسلام آباد او ماسکو په دې خبره سلا شوي وو چې روس به د تیلو او توانایي، ترانسپورت، زراعت او د مواصلاتو په برخو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل روسي سیال سره د ملاقات لپاره د ماسکو په سفر دی. تیر شپه د امریکایي صدر او ډیموکرات ګوند نامزد امیدوار باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د کولراډو ریاست په ډینور ښار کې اولنۍ ټلویزیوني مناظره وکړه چې پکې د امریکا په اقتصاد، د روزګار په زیاتولو او ښه حکومتداري بحث وشو. باراک اوباما وویل چې په عراق کې یې جګړه ختمه کړه او افغانستان کې به یې ډېر زر ختمه کړي. دی وایي
When I walked in the Oval Office, نوموړ وايي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلین ډالر څخه د زیاتو پیسو د خساري سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چاره وسته وو. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګیدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وی ورکړل شوی او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شین راکم کو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو.
هلته د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د صدر پالیسۍ د امریکا د مسایلو د حل جوګه نه دي. راتلونکي صدارتي انتخابات چې د نومبر په 6مه نیټه به کیږي، د لړکې بعد دواړو امیدوارانو ترمنځ دوه دغه ډول نورې مناظرې هم کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د مهم جوړی کولو اجازه ورنکړي. د یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال بیرستر مسعود کوثر ویلي د جنوبي وزیرستان امنیتي حالات د دې جوګه نه دي چې پکې دا ډول لوی جلسه یا جلوس تر سره کړی شي. دا راز د قبایلي سیمه اډیشنل چیف سیکرټری هم ویلي مرکزی حکومت ته ریپورت لګلی چې دوی په دومره لویه پیمانه سیاسي پروګرام ته د تحفظ ورکولو انتظام نه لري. د یادونې وړ ده چې د لړکې د حکومت لخوا تر دې دمه کوم عملی ګام لا نه دی پورته شوی. د بلوچستان د کوچلاخ سیمې د پولیسو په وینا د دې ښار په بازار کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې او پکې ناس یو تن یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس زیاتوي د وژل شوي کس تعلق د هزاره قبیلې سره دی او په زخمي شوي کسانو کې هم یو هزاره او بل د پنجاب صوبې اوسیدونکی دی. نن په بنو کې نامعلومه موټر سایکل سورو د ګورنمنت های سکول نمبر 4 مخې ته پولیس اهلکار په ډزو وجلې. د تحریک طالبان پاکستان کمانډر قاری سرفراز د پیښې پلا په غاړه اخیسته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وای حکومت یې په هغه ژمنه ولاړ دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي او دا راز د لسیزو راهیسې روانې شخړې ختم کړي شي. نوموړي دا څرګندونې په واشنگټن کې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. د دې خبرو لپاره میرمن کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړې مرستیال استازی جیمز وارلک مقرر کړو. په دغه مقازل می رسول ویل
زه خوشاله يم چې متحد ایالاتونو یو تکړه ډیپلوماټ وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی، او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماټانو څخه دی هغه به زموږ په مشرۍ دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
هیلری کلینټن ژمنه وکړه چې هیواد به په مستقبل کې هم له افغانستان سره مرسته جاري ساتي، او که څه هم په 2014 کال کې بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان نه وزي، د هغې نه پس به هم دا سلسله دوام ولري. د افغانستان د ملي پوز یوې ډلې د ډایرکټر جنرل ملټري آپریشن میجر جنرل افضل امان په مشرۍ کې د پاکستانی پوز د مرکزي دفتر جی ایچ کیو دوره کړې. د جی ایچ کیو د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي د دې دورې پر مهال د دواړو ډلو پوزي مشرانو په پاک افغان پوله وخت په وخت رامنځته کیدونکو ناوړه پیښو باندې خبرې اترې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي دواړه خواوې په دې متفق شوې چې دا ډول ملاقاتونو سره به غلط فهمیانې لا نورې کمې شي. او بل خبر دا چې د چین رسنۍ وایي د یو سکول اتلس ماشومان د غار اخویدلو په نتیجه کې د ملبې لاندې ګیر دي. ژن هووا خبری ایجنسی وایي د چین په جنوب غربي برخه کې په زین هې نومي کلی کې غار خویدلی دی چې د یو سکول تر څنګه یې دوه کورونه هم لاندې کړي دي. په دې وروستیو کې د سیمه کې څو واره زلزلې راغلي چې پکې د تیرې میاشتې په 8 نیټه راغلي زلزله کې یو اتیا کسان وژل شوي دي. دا اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې منورشه وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلی او لوستلی شئ. د روس د بهرانو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورزنې سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. کارپوهان د روس او پاکستان ترمنځ اړیکو ته ساده سي ګوري.
روس سره زموږ تعلقات تاسې په یو ورځ کې هغه نشي کېدی چې په امریکې سره پزوس کې تو کال نه دي. دا وخت تخلي دی چې تریخوال شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت ختم دی.
د امریکا ولسمشریزې ټاکنو لپاره د کاندیدانو ترمنځ لومړی بحث شوی او ولسمشر باراک اوباما وایي
نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم داسې به یې په افغانستان کې ختمو.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به د اکتوبر په 8 نیټه سویلي وزیرستان ته ځي. کارپوهان سوای
دو اول وی دو میراشه ته وځو نو بیا وی چې زما وانی ته ځو دې نه چې اخیری وخت کې بیا اوس کبالی لاګې سره بس لاس ټچ کوي او قسم پورو کول دي.
پلوشا پروگرام کې واورې چې په افغانستان کې خزي په 2016 کال کې د بهرني ځواکونو وتل وروسته له کوم مستندو سره مخامخ کېدې شي او هغوی پر خپل حقوقو څومره خبر دي.
نوما د خپل دي چې ما په لږه د سیمه کې دي هغه د خپل حقوق راته د خپل ماشوم دي تربیز هغه د خپل خاوند د حقوق هغه د څه څه خبرې کوي.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان په دورزنی سفر دی او اسلام آباد ته رسیدلی دی او دا وخت د خپل پاکستانی سیال هینه رباني کر سره ملاقات کړی دی او یو خبری غونډه ته وینا هم کوي. نیخ په نیغه د دې خبری غونډې حال تاسو ته درکو. د سرګی لاوروف دا د پاکستان لومړی سفر دی او دا د روس د روسي چارواکو کې لومړی سفر دی چې د پاکستان غوي کوي. نو موږ اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار ریاض مساخیل موږ سره د ټلیفون په کرخه دی هغه نه به معلومات اخلو چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خبري غونډه کې څه مهمه خبرې کړې دي. ریاض مساخیل استړی مشي کله راته دا وایي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل خبري غونډه کې او ملاقاتونه چا سره کړې دي او په خبري غونډه کې څه خبرې څه ویناګانې وکړې؟
جی بالکل، د هینا رباني کر څوک چې د پاکستان خارجه وزیر هغه سره د ملاقات وروسته دی او شریک خبري غونډه ته په خطاب کې په دغه غونډه کې کوم خبري اترې وشو هغه تفصیل بیان کو. د دې وینا وا چې کم درې نوزنامې شوې دي نو هغه کې یو د سټیل میلز داغه د پراختیا یا داغه چې کوم د کار توان دی غیزی اتولو په اړه باندې ولوزنه مشوي دغه شانتي د ریلوي د لارې چې کوم دینو تل راغلي یا داغه ټریک غړول په دغه باندې ولوزنه مو شو دغه شانتي وسره د توانای په سانګو کې د مرستو یو ولوزنه مو شو دین علاوه چې کوم نور خبرې ترې وین پاهږي یو خو چې کوم د روس د ولسمشر د پاکستان دوره وا بیا هغه اوزندې دا نو زیاتره د خلکو ټوله پاملرنه چې کوم دینو په دغه باندې وا دغه دا تاسو شو شو ولي هغه دا دوره منسوخ کړه یا هغه رانغي او یا د دغه لړکې د سره بیا سو جواز سو یا پاکستانی چې کوم چارواکي نو هغه ته سوې په دغه باندې د سرګی لاروف نه وا چې د دې داسې هیڅ خبره نشته چې دغه موجه باندې دوره زندېدلې ده خو چونکی د هغه مسؤلیت دومره ډیرو او دغه نه مخکې هغه د پاکستانی ولسمشر ته یو خط هم را لګلو چې په هغه کې هغه خپل مسؤلیت او حواله ورکړو چې په دغه وجه باندې هغه نشي کولای چې د پاکستان دورو کې او ډیر زر بدا دوره چې کوم دی نو دا بیا وشي دغه شان چې کله د ډرون حمله په حواله سره د پاکستانی خارجه وزیر نه تپوسو شو دا هغه وینا وا چې زمونږه کم ملاقاتونه کیږي د بندو دروازو شاته او په هغه کې مونږه کم خبره پاکستانی حکومت د امریکایي چارواکو یا د نورو وړاندې دی هم هغه خبره مونږه بار پولیس کې او په پریس کانفرنس کې هم کوو چې مونږه دا د پاکستانی خاورې د پاکستانی سلامتي خلاف ورزي ګڼو او دغه شانتي دا چې کم دي ترهګرۍ خلاف جنگ ته نقصان رسوي په دغه حق لا د سرګی لاروف هم وینا وا چې هغه د پاکستانی موقف حمایت کوي ځکه چې هیڅ چا د اختیار نشته چې هغه د بل چا د خاورې دغه خلاف ورزي وکړي دغه شان چې کله بیا د افغانستان د امنیتی یا افغانستان کې د امن عمل په والي سره تاسو شو نو داغه وینا وا چې یقینا هغه په هر فورم باندې په هر کچ د دې خبرې حمایت کړي دي چې دغلته کې امن پکار دی امن د خبرو اترو د مذاکراتو د لار پکار دی خو دا مذاکرات او دا خبرې اترې باید چې داسي وي چې په هغه کې د افغانستان چې هغه یو اهم فریق دی هغه ټول ډلې داغه شتون په دغه خبرو اترو په دغه مذاکراتو
ریاض دارته وایا چې د پاکستان د خارجې وزیر سب مهمې خبرې وکړلې دي غونډې ته وکړه
زیاتره چې په دې کې خبرې وشوي نو هغه څنګه چې ما تاسو وینئ دي کې اکثریت هم دغه و چې کم د ډرون حمله په حواله سره کم موقف راغی د پاکستانی حکومت او بیا د هغه حمایت وکړو د روس خارجه وزیر دغه شان دې نه علاوه چې کم د تجارت یا د نور د توانای پسنګو کې د کم مرستې یا د روس او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کم پرمختګ روان دي نو پاکستانی خارجه وزیر زیاتره اهمیت څنګه دغه خبر ورکو
خو ریاض یو اخري پښتنه چې نن وا سرګی لاوروف له نور چارواکو سره ملاقاتونه کوي نن یې س مصروفیات په سبي
بالکل دی تر اوسه پورې کوم چې خبرې غونډو شو پدې کې خو دا خبره ظاهر نه کړه چې دی بنن د چا سره ملاقاتونه کوي خو تر اوسه پورې چې کوم شډول دراغلي چې کوم نور چارواکي نو هغه سره به هم نن ملاقاتونه کوي او هغه رسو بده واپس خپل عمل ته ستنيږي او ځنې سکیورټي وجوهات په وجه باندې هغه نه وړي چې دغه خبره اثر یا دغه ایجنډا چې کوم ده چې هغه چا سره شریک کړي
ډېر مننه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیلو چې روس د روس د بهرانو چار وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستانی سیال هینر رباني کر سره د ملاقات او د دې روسو خبري غونډي تازه حالي راکو
د مشال رادیو دا
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشری لپاره نامزدو کاندیدانو وسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه سیال میت رومنی پر کورنۍ موضوعاتو بحث وکړو چې تر څنګه خغلی باما دا هم ویل چې په تیرو څلورو کالو کې د عراق جګړه ختم کړه او افغانستان کې به هم زر ختم کړي بشیر ګواخ په دې اړه نور حال راکوي
د امریکایي ولسمشر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ له خوا د هغه سیال نامزد میت رومنی له درې ولسمشریزو بحثونو څخه په لومړي هغه کې د امریکا پر اقتصاد د روزګار پر زیاتولو او خې حکومتداري خبرې وکړې باراک اوباما وویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړي او افغانستان کې به ډېر زر ختمه کړي نو موړي زیاته کړه چې تیر ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پرې خوي خو دا غوښنه په تیرو څلورو کلونو کې ډېر کار کړي
نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی و. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو. باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې یې ګامونه اخیستي دي. هغه وایي لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړه، همداسې به یې په افغانستان کې ختمو. موږ په القاعده او اسامه بن لادن پسې لاړو. دا مو په داسې حال کې وکړل چې په ایواني نمایندګان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د ولسمشر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی. دا وایي د ولسمشر نظریات همغسې دي لکه څرنګه چې څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدو په مهال وو. دا نظریات د لوی حکومت ډیرو خرچو، ډیرو ټیکسونو او ډیرو قانونونو درلودل دي. دا د امریکایانو د مسلو جواب نه دی. جواب دا دی چې موږ مسلې حل کولی شو، خو د دې لپاره به بیل لار غوره کوو او دا لار د ولسمشر خوښه کړې لار نه ده. د یادونې وړ ده چې امریکایان به د ډیموکراتیک ګوند او اوسنی ولسمشر باراک اوباما او ریپبلیکن ګوند میټ رومنی ترمنځ یو د نومبر په میاشت کې د شروع کېدونکو ووټونو له لارې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر په توګه ټاکي.
بشیر گواخو چې تاسې ته د امریکا د ولسمشریزي ټاکنو لپاره د میټ رومنی او د باراک اوباما د لومړی بحث حالې درکو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خبر پختونخوا سرکاري په هنتونو د استادانو اتحادیه وای چې حکومت ورته تنخوا کې د 40% اضافي فیصله باوجود هم دوی تنخواګانی هیڅ زیات شوی نه دي. دوی وای ک تنخواه د واده سره سمي د دې میاشتې تر 15 تاریخ پورې زیات نه شو نو دوی به کار بند کړي. غلام غوس نور حال سره.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه یا پیپواسا حکومت له دړکه ورکړی دا چې کچري د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د دوی په تنخواګانو کې 40% هغه اضافه عملی نکړې شو کوم چې حکومت د جون په بجټ کې اعلان کړی و. نو د خیبر پختونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو استادان به د اکتوبر د 15 نیټې نه کاربندې سپیل کوي. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته وویل
چې موږ خدا مطالبه وکړه چې د 5 اکتوبر نه که زمونږ په تنخواه کې چې کوم 20% اضافه شوې ده هغه موږ تر نه کړل یا نوټیفیکیشن نه کړو نو موږ به مکمل د کلاسونو د بایکاټ اعلان کړو. د دې زموږ چې کوم دی نو دا وچان سره دي په دې وجه نه دا مونږ له چی سره کوي او چی سي وجه موږ سره پیسې نشته.
هم د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د سټاف په تنخواګانو کې د اضافه د دې ستونزې په لړ کې د پوهنتونونو کلاس 3، کلاس 4 او سینیټیشن سټاف د تیرو دوه ورځو نه کاربندې سپیل کړي دي او د دې له وجې د خیبر پښتونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو د معمول هلې ځلې په ټپو ولاړې دي. په دې لړ کې د ډیرا اسماعیل خان د ګومل پوهنتون یو استاد رفیق الله مشال ریډیو ته وویل
پین کار نه کوي، چوکیداران کار نه کوي، چې کوم مالیان دي سویپر دي هغه کار نه کوي. د هاسټل چې کوم مېس دي بندي ځکه چې هاسټل چې خالی شي چاغه تلچ نه ملوي او سکه نه لازمي خبر دی چې هغه روان دي لکه انځر رښتا هم دي خو بس خپل بندوبست کې روان دي. مسله دي ډرایوران وینه ډرایور په هړتال باندې پیک ډراپ چې کوم فیسلټي هغه نه کوي.
او د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد مشال ریډیو اول چې د پوهنتونونو وایس چانسلران نه غواړي چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې دی اضافه وکړي شي.
وایس چانسلران لپاره سپیشل پیکیج وی ام پی 1 او ام پی 2 چې په هغه کې زمونږ لس ګنا زیاته تنخالي نو هغه چې د ایچ سی د وینا نه بغیر خوځیدیم نشي. موږ ته داسې ښکاري چې د ترمنځ یو سکه شته او زمونږ د وایس چانسلران په دغه کې ملاتړ دي د هایر ایجوکیشن کمیشن.
خو د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو سره د مالی پنګې کمې دی چې د وجې دا مهال دوی نشي کولی چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې د 20% اضافه فیصله عملي کړي.
سالانه میزانیت کې حکومت اعلان کړی دی د تنخواه د زیاتولو، نو باید چې حکومت دغه ادایګي وکړي. تر اوسه پورې حکومت موږ ته یوه انا هم نه ده راکړی، او یونیورسټي خپل وسایل دومره نشته په خیبر پختونخوا کې بالخصوص. او وجه دا ده چې زموږ صوبه چې کومه ده بهر نه انویسٹرز نه راځي، هغه چې دي مشران دا ټول زموږ مور پلار دا غریب خلک دي. کله موږ باندې سیلابونه وي، کله زلزلې وي، نو موږ سیسونه هم په خپلو محاصلینو باندې په طالب علمانو نشو زیاتولی.
د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه چې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره لیدل کتل کړی دي، او وزیر اعلی د دې ستونزې په لړ کې د وزیر اعظم سره هم تماس نیولی دی، او تمه ده چې ډیر ژر به د دې ستونزې د حل لارې چارې ولټول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په کوټه کې پرون د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړخه په بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کې د درغلیو او ناانصافو پر ضد یو مظاهره وشوه چې پکې مظاهره چیانو تور ولګاو چې د یادې ادارې مشر یا چیرمین اشرف مکسی په پیسو او سفارش خلک په لوړو نوکریانو لګولی دي، او د غریبو او باصلاحیت ځوانانو حقونو یې تر خپو لاندې کړی دي. نور حال د کوټه نه نیاز مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
مظاهره له ساینس کالج شروع او د پبلک سرویس کمیشن پر دوتر بشپړ شو. په دغه موقع مظاهره چانو د میرټ او انصاف د غشتنې او د یاد ادارې د چیرمین ضد شعارونه ورکول.
رشوت خو پبلک سرویس کمیشن چیرمین دی.
په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
خبره بنیادی دا ده چې کوم وخت دا چیرمین راغلی دی. د دې چیرمین په دور کښې د پبلک سرویس کمیشن اداره علمي طور د معیار په معنی، د صلاحیت په معنی دا مکمله تباه سوې ده.
کبیر افغان زیاته کړه د صوبې د باصلاحیت ځوانانو له پبلک سرویس کمیشن سره تړلې هیلې اوس په ناامیدۍ بدلې سوې.
کرپټ خلک، نایله خلک چې هغه واقعتا درخواستونه نسي لیکلی، د کمیشن چیرمین راځي هغه په 12 ګریډه نوکری کې لګوي، هغه د سیکشن افسری ورکوي. دا به څومره افسوسناک خبرې.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ضلع کوټې یو مصر سمیع الله آغا بیا وویل په پبلک سرویس کمیشن کې سوې درغلیو ناانصافۍ له چا پټې نه دي.
د دې چیرمین د یو کور سره څلور کسان پر 17 ګریډ پوسټو باندې څنګه لګېدلی سي؟ بیا د هغه څه علاوه د هغو چې کوم پوسټونه رالو په دې کې دا ټول د دوی خپل عمله ده. د چا زوی اخیستی دی، د چا ورور اخیستی دی، د چا بل رشته دار اخیستی دی.
بل اړخته پر بیا بیا هڅو سربیره هم د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن چارواکي په دغه اړه سویلو ته تیار نسو. د دغه ادارې ډیپټي ډایرکټر عبدالوحید یوازې دومره وویل چې په عدالت او نیب کې کیس او پلټنې روانې دي، ځکه په دغه اړه دوی سنسی ویلی. یاد دوی نږدې یو اونۍ مخکې په بلوچستان کې د احتساب ادارې نیب د پبلک سرویس کمیشن پر دفتر چاپه وهلې وه، او اعلان یې کړی چې په کمیشن کې د درغلیو ناانصافۍ د تورونو پلټنې کوي. نیب ڈائریکٹر زیاولا تورو په دغه اړه خبریالانو ته ویلي
پچھلی دو سال میں پیپر سے لے کر فائنل لیٹر تک
په تیرو دو کلونو کې په کمیشن کې چې څومره امتحانونه سوي، د هغو ټولو له پرچې یا کاغذ نیولې بیا تر آخري لیکه پورې هر څه موږ لزان سره راوړي. د کوم چا چې په درغلیو او ناانصافیو کې لاس لرل ثابت سي، د قانون مطابق به موږ د هغه ضد پوره کاروایی وکړو.
انشاءالله قانون کے مطابق هم بھرپور کاروائی کریں گے.
یاد دوی بلوچستان پبلک سرویس کمیشن په صوبه کې د گریډ 14 یا زیاتو درجو نوکری ورکولو لپاره د ازموینو یا امتحاناتو اخیستلو مشهوره اداره ده، او د آئین للارې پر هر صوبایي حکومت لازم وي چې د کمیشن للارې په ټیسټ او انټرویو کې کامیاب سوي کاندیدانو ته نوکری ورکړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبوره کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خپلې د بل نه داسې ورکې شمېر.
پختنی د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دي، دغه خدو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یو ساسي پام یو بل رپورت په لور راګرځو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای چې د 100,000 کسانو قافله به د رواني میاشتې په 9 سویلي وزیرستان ته بوزي. د عمران خان دغه دوره څومره امکان لري او په دې اړه سیړنکاران او قبایلیان څه نظر لري؟ نور حال د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې ورو.
پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وای د 100,000 کسانو لشکر به د روانې میاشتې په 9 سویلي وزیرستان کوټکۍ سیمه ته بوزي چې نړۍ ته د ډرون بریدونو نقصانونه په ګوته کړي. کوټکۍ د سویلي وزیرستان مرکز ونا په ختیځ 1.5 کیلومتره او نیم قبایلی سیمه جنډوله سره نږدې په 10 کیلومتره کې پرته ده چې د سویلي وزیرستان دروازه ګڼلی شي. او دا تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود او د ځانمرګو برید کوونکو استاد قاری حسین پلارنې کلی شمارل کیږي. کال 2009 کې په سویلي وزیرستان کې د فوج لخوا د طالبانو پر ضد عملیاتو څخه 1,000 کورنۍ کډې وکړې او د فوزی عملیاتو ګټاور ګرځېدو وروسته کال 2010 دسمبر میاشت کې بیا د مسعود کډوالو بیرته ستنېدو پروسه پیل شوه. دا راپورونو تر مخه کوډکی سیمه چرته چې عمران خان خپله قافله بوتلل غواړي نه چرته ډرون برید شوی دی او د ډرون بریدونو زیاتره مرکز شمالي وزیرستان او د سویلي وزیرستان مرکز وانا او لری پرتی افغان پولې ته نږدې سیمه ګرځېدلې دي. قبائلی مشر حاجی محمد محسود عمران خان دورہ د قبائلی سیمو سیاسی حل و زلو دپاره ښه ګام ګڼي، خو وایي که عمران خان سره د قبائلو غم وي نو ایف سی آر او د عملیاتو څخه بې کوره شوي خلکو مشکلاتو ته دې پام وکړي. دوی وایي د ډرون پر ضد امن مارچ نه تحریک انصاف خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي. ملک عصمت خان وای چې د تحریک انصاف راتګ به نورې سیاسي پارټۍ مشرانو ته هم احساس ورکړي چې د غلطه تک پکار دی.
دنیا ته ثابته شي چې قبایل مذهب پسند او مهمان نواز او پښتونخوا خلک دي، پیور قبایل دي. هر یو لیډر سره دا احساس وشي چې واقعي د خلکو ته تک پچار دی. نو دا هر یو لیډر کې چیرې دریمي نو دا ډېر ښه اهم په شرف دی. په تاریخ کې یو بټو صاحب غلط دویم زو عمران خان ګڼه چې قبایل ترسي خو ناممکنه لاګي درته ګمو په خیال چې انتظامیه او نور څوک خلکو اجازت ور نه کو چې دای روسی او نور سیاسي پارټي سره احساس وشي سیاسي حل زلمو په خیال چې امن وروالي حقیقت هم بار دروشي.
کوټکی سیمه ته د ډېر اسماعیل خان نه پټانک او جنډولا لارا تیریږي چې 110 کیلومتره فاصله لري او د امن امان دپاره په دغه لاره 12 امنیتي پوستې جوړې شوې دي چې یو کس تلاشي اخیستلی شي او جنوبي وزیرستان ته د داخلولو دپاره پولیټیکل انتظامیه اجازه هم ضروري شوې ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ خبریالانو ته دا هم ویلي چې تر اوسه دغه قافلې ته د داخلي اجازه هم نه دی ورکړی شوې. نو بیا څنګه د 100,000 کسانو قافلې داخلېدل ممکنه دي؟ قبایلی سیمو امنیت چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې عمران خان د تلو وعده پوره کولو هڅه کوي او امکان دی چې دغه فیصله به دوی په لاره کې وزنډوي.
دغه حکومت یاد نه ورکړي دی هغه بانه جوړي خو به هر صورت هغه تللی شي. دغه ځای پورې چې دی ځي نو هم ورته خطره ده. د اول وی چې زه میرانشا ته به ځم نو چې پوه شو چې میرانشا ته به څنګه لاړ شي نو بیا وی چې زه به واڼې ته ځم. دوی چې آخري وخت کې بیا اوسوک ورته ووایي هغه قبایلي علاقې سره بس لاس ټچ کوي هغه قسم پوره کول دي.
د پخواني بریګیډیر په وینا چې دوی صرف وزیرستان تا سر ورخکار کول غواړي.
سروي چې د باغ سبه پست تر خامتې.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
پښتني په خامت سره نه دی سره
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینیمای کې نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه تاسو لپاره لرو او تاسو کولی شئ چې په خبرونه په دوه مینیمای کې په لوشه اونیزه خبرونه هم واوري وخت د ماسپخین یوونی مبا جشبې ده د خبرونو لنډیز د منور شانه ورو
د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځنی سفر د مهال په اسلام آباد کې د اعلی حکومتي چارواکو سره په دوه اړخیز معاملو خبرې اترې کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر بعد افغانستان نه هم زر خپل ځواکونه ستانه کړي، بل خو په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د نوموړي حریف امیدوار میټ رومنی وای اوباما په اقتصادي توګه د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي. د افغانستان حکومت وای د لسیزو راهیسی روانو شخړو د ختمولو لپاره د طالبانو سره د سولې د خبرو پښمنه ولاړ دی. د افغان ملی پوز یوې ډلې د پاکستانی پوز د مرکزی دفتر جی ایچ کیو دوره کړي چې پکې یې په خپل منځي پولا د وسلوالو په بریدونو هم خبرې اترې کړي. ترکی وای پوز یې د شام لخوا د مارټر دازو په جواب کې دغه هیواد اهداف په نخه کړي دي. او په چین کې د یو غار د خوېدلو په نتیجه کې یو سکول او دوه کورونه د ملبې لاندې شوي چې پکې 13 ماشومان هم گیر دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبه دی د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته کتنه د چینن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خبرونه او ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان دغه لوست دي او مهم ټکی په دې رپورت کې برابرې کړې.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې هدفي وجنې خلک به درګه کېدل او باز شرخو خډلو لترفه په سکیورټي اهلکارانو حمله د بلوچستان صورتحال نور هم تشویشناک جوړوي. ادارې لیکي چې په سپریم کورټ کې د بې درګه خلکو مقدمه او بلوچستان تیر وزیر اعلی سردار اختر مینګل د بلوچستان د مسلې د حل لپاره شپږ نکاتي فارموله باندې د ملک په سیاسي حلقو کې بحث جاری دی. ادارې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د خولې لیکلي دي چې بلوچ مشران دا ګڼي چې فوج او اف سی موجودگی عام ټول ټاکنو کې خند ودرولې شي نو اغي ته ویل پکار دی چې بلوچستان کې د امن قائم دوله لپاره او بلوچستان کې حقيقي قیادت راوستلو لپاره ک گرین الایانس جوړول ضرورت وو نو ضرور به جوړوي. ادارې مخکلي کې چې کچرته فوج او اف سی واپس بیرکونو ته د لیګل غوښتنه ده نو دا غوښتنه د بلوچ مشرانو دي چې مودې راهیسې په دغه ادارو مختلف قسمه الزامونه لګوي او چرته پورې چې د الزامونو تعلق دی نو د دې فیصله یو غیر جانبدار عدالتي کمیشن کوي. ادارې لیکي چې د ذکر وړ خبره ده چې چیف الیکشن کمشنر مخکې نه ویلي دي چې د پورم نټول ټاکنو لپاره که د فوج ضرورت وي نو ضرور به راغواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو کې څو میاشتې پاتې دي نو خبر وي چې سیاسي ګوندونه دي د مسلې پیدا کولو پسې د ټول ټاکنو تیاری دي شروع کړي او فوج او اف سی واپس راوستو او نه راوستلو معاملې دي په نگران حکومت پریږدي. هم دغه موضوع اکسپرس ورسپانې هم راخستې ده او لیکي چې سردار اختر مینګل شپږ نکات د بلوچستان د خلکو د مسلې حل نه دي او حقیقت ته رسیدل به یو لوی امتحان وي نو حکومت دې په بلوچستان کې د امن راوستلو لپاره داسې فیصلې وکړي چې د بلوچستان سلی په خطوګه حل شي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کرکټ ټیم سیمی فائنل ته رسیدل د معجزې نه کوم خبره نه ده. ادارې مخکې لیکي چې کرکټ یو داسې لوبه ده چې داغه په اړه څوک څه ویل نه شي. نوکامي کرکټ لوبډله د روانې مرحلې لپاره ښه تیاری وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. په فارن پالیسی مجله کې راغلي کسه هم د افغان ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې میشت د بهرنیو سرتیرو پر ضد د حملو لړۍ د افغان جګړې د ستراتیژي په اړه پوښتنې راولاړې کړي، خو دغه هیواد تعلیم یافته طبقه لا هم یو ښه راتلونکي ته خوشبینه ده. امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان فوج د خپلو چارو په اړه د دغه هیواد حکومت او ولسته سپینه خبره نکوي. هارون باچا نور حال سره.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د تیر وسو نه او پیښو ته پکتنه لیکي د دغه هیواد د جګړې یو لس کلونه وتل خو امریکایانو او هم افغانانو ته نوی نوی پښتنې راولاړیږي. مجله زیاتوي د افغان ځواکونو له لیکو په بهرنیو سرتیرو حمله کېدل د افغانستان د شخړې په اړه د ناسم تصور څرګندوي کوي. د مجله په خبره دغه حمله د امریکایي او د هغوی د افغان همکارانو ترمنځ د بې باورۍ علت نه دی بلکې په ترڅ کې هغه بې اعتمادي په ګوته کیږي چې افغانان یې په امریکا د یو ملګري هیواد په توګه کوي. فورن پالیسی مجله د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی هم یاد کړی چې وایي د طالبانو حمایت کوي او ورته دغه هیواد په خاوره کې خوندي ځایونه ورکړي دي. مجله په یوه وخت کې وایي د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د کړکیچن وړیکو باوجود د دواړو هیوادونو حکومتونو غواړي په یو تل پاتې تعلق کې سره ونخلي. افغان حکومت ولسی جرګې د افغانانو دودیزې لوی جرګې او سیاسي طبقه د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون کلک حمایت کړی دی. سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد په لوی کچ غندنه او حکومت بې کفایت ګڼل کیږي خو ځوانان افغان مشران او دغه هیواد تعلیم یافته کول په دوامدار توګه یو ښه راتلونکي ته هیله مند دي. فارن پالیسی مجلې په دې لړ کې د جنوبي کوریا مثال راوړی چې وایي امریکایانو او د جنوبي کوریا خلکو په ګډه 15 کلونه کار وکړل تر څو دغه هیواد بیا ودان او پکې اولنی جمهوري ولسمشریزه انتخاباتو کې. بلخو امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې وایي په پاکستان کې د ولسی حکمرانۍ 15 کلونه پوره کېدو ته نږدې شوي خو دغه هیواد پوز لا هم تر ډېره حده د ولس پر وړاندې خپل ځان مسؤل ګرځولو ته تیار نه دی. د ورسپاڼې په لیکنه د پاکستانی پوز په چارو کې د شفافیت نشتوالی او د ولسی حکومت لاندې کار کولو ته د نه آمادګي به د پاکستان په هغه سفر کې چې د یو پیاوړي جمهوریت په لور یې پیل کړی او کوم چې امریکا هم وایي دغه هیواد ورته اړتیا لري د یو لوی خنډ په توګه مخته راشي. ورسپاڼه د کارپوهانو په حواله وایي د پاکستان د پوز مشران ځکه هم د ملکی حکومت پر وړاندې زیات شفاف دریځ درلودلو ته غاړه نږ دي چې له یو ډېر ظالم او بې رحمه توندلاریتوب سره په جنگ دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له 2001 کال را په دې خوا له ترهګرو سره په جګړه کې زرګونه سرتیري وژل شوي دي. ورسپاڼه کاږي دا عین ممکن ده چې د پاکستان د پوز پایان به د دوی لخوا د شو تیریو لپاره په پټه سزا کیږي خو د دغو خبرو ډاګي کېدل به د پوځیانو په مورال بده اغیز وکړي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو یو تازه خبر وایو چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې یو خبری غونډه کړې ده. په دې خبری غونډه کې کوم موضوعات خبرې کړې دي دا وخت موږ سره د کابل لا زموږ همکار نسیم شفق د ټلیفون په کرخه ده. نسیم شفق ستړي مشي
کور ودان زما سلامونه هم ومنئ.
ډیر مننه تاسو نه هم کدار ته وای چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې خبری غونډه کې په کوم موضوعاتو خبرې کړې کوم مهمه خبرې کړې دي د پاکستان په اړه مانی او د غشانی د راروان ټاکنو په اړه مانی سب مهمه خبرې کړې دینه تاسو مخ خبر کړئ.
بلې جمهور رئیس کرزی په خپل خبری کانفرنس کې په څو مهمه مسایلو خبرې وکړې. له پاکستان سره د ستراتیژیک سند او په دې برخه کې د افغانستان د شرایطو په اړه د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام په اړه پر افغانستان د لویدیځو رسنیو د منفي تبلیغاتو په اړه د افغانستان پر ضد او پر خپل وخت په افغانستان کې د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو شفاف او دقیق ترسره کېدل. جمهور رئیس کرزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک سند په اړه وویل چې افغانستان چمتو دی چې له پاکستان سره ستراتیژیک سند امزاکی او ستراتیژیک اړیکې وسره ولري خو ځینې مهم شرایط وړاندې کړل. جمهور رئیس کرزی دا شرایط دا وبلل چې پاکستان باید افغانستان ته د تروریزم او افراطیت دراتګ مخه ونیسي او هڅه وکړي چې باید په افغانستان کې پرښتینه توګه امنیت ټینګ شي او کومه هڅه چې د دواړو هیوادونو لخوا کیږي د دوستۍ لپاره دا باید پرښتینه دوستي بدل شي. د ویل کده اوسینو افغانستان حاضر دی چې د پاکستان سره ستراتیژیک اړیکې ولري. دغه راز جمهور رئیس کرزی د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام ته هم اشاره وکړه او ویل چې امریکا لا تر اوسه هم دا نه منلی چې ګوندې له پاکستان څخه پر افغانستان په دومره زیات شمیر کې راکټي بریدونه کیږي. د ویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې پر پاکستان ورته اقدام وکړي یا د پاکستان دغه راکټي بریدونه جواب په ورته اقدام باندې ورکړي او ویل چې دوی هیله مند دي چې افغانستان د چې پاکستان د ګاونډي هیواد په توګه او د افغانستان سره د ښو اړیکو لرونکي هیواد په توګه دغه راکټي بریدونه بند کړي. او دغه راز جمهور رئیس کرزی د لویدیځو رسنیو د منفي تبلیغاتو په اړه هم خبرې وکړلې او ویل چې دا ګوندې یو رواني جنگ دی چې ځینې لویدیځو رسنیو یا ډیرو لویدیځو رسنیو د افغانستان پر ضد پیل کړی دی.
ډیره مننه نسیم شفق د تفصیلاتونه. خوشحال آباد اوسئ. دا د زموږ همکار د کابل نه
چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د خبری غونډې مهم خبری منتا وړاندې کول. ستاسو پام یو نړیوال موضوع په لور هم راګرځو چې ایران کې د ایرانی ریال ارزښت ډالر په وړاندې تربر هر وخت ټیټ شو او ورسره په تهران کې د چهارشنبه په ورځ مظاهره شوې دي. د ایران د دغو تر ټولو ستر ښار یو شمیر اوسیدونکي وای حکومت غوښتل چې یو شمیر صرافان ونیسي. نور حال د احمد شیبر ناور.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلې پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د ایراني ریال د ارزښت کمیدو لپاره راغونډ شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې اجازه لري او یو شمېر قانوني اجازه نه لري. یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمیر لوی صرافان ونیسي ځکه چې حکومت هغوی تورن کړی دي چې ناڅرګند مافیا دي. د تهران یو شمیر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یو شخص وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پریښودل چې هفتیر چوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمیر نور اوسیدونکو بیا د انټرنیټ لاري حکومت ملامت کړ. د جودی حسن په نوم یوتن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې یو سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره نه خوشتل چې خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت ساري.
فشار دیگه که دولت مردو گذاشتن اینه
دولت یو بل فشار راوستی دی دادی چې هغه شیان چې واردېږي د ډالر لبی سره سم د هغوی بی بدلوي. په تهران کې یو پراخه حادثه پیل کړي مستقیما د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت ماموران په شخصي جامو کې دوکانونو ترځي او که څوک څه ونه پلوري یا لږ څه بیا ګران کړي دوکان تړي سخت جریمه ورکوي. له همدې عمله خلک دا غوره ګڼي چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډیر زیان ورونه رسي شي. بل لور ته د عصر ایران په نوم د سختریزو ویب سایټ پرته لدی چې نور تفصیلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تیری وی اونې کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له درو یو برخه بایللی دی او دروان کال لپاره د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې اتیا په سلو کې ټیټ شوی دی.
احمد شیبرو چې تاسو د ایران په اړه رپورت وړاندې کولو. یو بل نړیوال موضوع هم لرو. ترکی له ناتو غوښتل چې بیړنې غونډه جوړ کړي. انقره دا غوښتنه په دې پس وکړه چې د سوریې له خاورې په ترکی د هوان مرمۍ ولګید او 15 ملکان یې هلته ووژل. شبیر احمد شیبر یو وار بیا.
ترکیه وایي ځواکونه د سوریې دننه ځینې سیمې وروسته تر دې ووښتي چې له هغه لوري پر ترکیه د هوان ګولۍ ولګېدې او 15 ملکیان یې ووژل. د ترکیه چارواکو په وینا په دې برید کې تر لسو ډېر ترکان ټپیان شوي هم دي. د ترکیه ان ټي وي تلویزیون خبر ورکړ چې د ترکیه رادار هغه ځایونه چې له هغوی پر اکاکیل ډزې شوي وي په نقشه کړې او هغه یې وویشتل. د ترکیه د سریاسم مرستیال بلند ارنیچ وویل ناټو مشخص مسؤلیتونه لري کله چې پر یو غړي برید وشي. د ترکیه پر خاوره برید شوی او ملکیانو یې ژوند له لاسه ورکړی. د نړیوال قانون له مخې باید ځواب ورکړ شي. ترکیه د ناټو غړی ده. د ناتو تړون معینه ماده په دې برخه کې چې پر یو غړي برید وشي د مشخصو مسؤلیتونو خبره کوي. زموږ سترګې ړندې نه دي. موږ له خپلو حقوقو دفاع کوو څو داسې برید ته چې زموږ پر خاوره کې خلک وژلي ځواب ورکړو. د ترکیه د سریاسم د دفتر په بیان کې ویل شوی دی چې د سوریې د رژیم له لوري دا ډول هڅې به کله هم ترکیه بې ځوابه پرې نه شي. د رجب طیب اردوان په بیان کې دا هم څرګنده شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په ټلیفون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک منسره او د امنیت شورا د څو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر دې پیښې خبرې کړې دي. بانک مون روسه د سوریې له حکومت وغوښتل چې د خپلو گاونډیو د خاورې درناوی وکړي او خبرداري ورکړ چې په سوریې کې له 13 میاشتو راهیسې روان کړکېچ د سیمې پر شاوخوا هیوادو اغیز کوي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د سوریې له خاورې پر ترکیه د ډزو له عمله دا په غوسه شوې ده. موږ دې په قهر کړي یو چې سوریایان د پولې پورې غاړه لا هم ډزې کوي. موږ د ترکیه غاړې ته د خلکو د وژنې پر پیښې ډېر خواشینی یو. د ترکیه د سریاسم په بیان کې ویل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره موافقه کړې ده چې د ناټو غړي هیوادونه دي یو بیړنۍ غونډه پر دې پیشي جوړه کړي.
رازو اوس اونیزی خبرونه پلوشیته د نن په د نننی پروگرام کې بعد د 2014 کال وروسته د اغوان میرمنو لپاره د حالاتو ذکر واوري. اغوان میرمنی سیما سمر ټولنې ته د خر ژوند ورکولو نړیواله جایزه ګټلې ده او نور کلتوري رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د دې پروگرام جوړونکي زموږ همکارا فرخنده وزیر ده.
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ نړیواله اداره اکسیم وای په افغانستان کې خزی د 2014 کال وروسته د مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي.
د
افغانستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر سیما سمر د ښه ژوند نړیواله جایزه ګټلې.
پلیز ڈو ناٹ یوز دی ایکسکیوز آف ریسپیکٹنگ کلچر اینڈ ریلیجن ان افغانستان ناٹ ٹو ٹچ آن ہیومن رائٹس.
اپ خالونو ہم رپورٹ لرو
خستا خد کے بند کئی مات کرلو بیخ پی لار راغا بم بی دل تکی خود بی بم دوستن جورا کرلی اغا بم پتن دی وال پ مخ پم وال پ زنا بم وال اغا ب بی پتری شو چی پتری ب شو مخون بم نه این زلا اوا تینا خپری وات ولان دی بشنو خالونا
تا تولو اول رازو پ افغانستان کے د خزو د جوان پ اڑا دی رپورٹ تا. په افغانستان کې په 2014 کال کې ک یو خال دغه هواده د نړیوال سوکونو د وټلو ورستو د امنیتی وظیفه په اړه خبري کیږي. نوبل خو نړیواله اداره اکسفیم په خپل یو ریپورت کې وایي کې د شي په دغه هواد کې په راتلونکو کې د خزو مسلې لا پسې زیات شي. په پکتیا ولایت کې د خزو د ریاست په خوانې مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وټلو ورستو به مسلې وي خو یو افغان میرمن د دغه زیات لټولنیزو بندیزونو او ستونزو سره مخامخ ته.
په
افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو فعال پلوشه حسن د خپل اندیښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش ته افغانستان بلند شده رفته میره
زموږ یو اندیښنه ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټه اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی.
په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی. په تیرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړي.
خبری
په افغانستان کې کار کوونکې خزه دا هم وایي تر څو چې په ټولنه کې تعلیم نه وي عام شوی، د خزو پر ضد تشدد او دوی ته د بنیادی سهولتونو د نه ورکولو مسلې نشي هوارې دي. حلیمه خزان وایي
او دې قانون دې نو ډېر تاثیر لري، نو کومه ده نو په دې دوی دا هغه کوي دوه خپل وو دې او خپل مقصد د څه قانون دې مهم دا مو دې او رايات کې دې له ګوښه پاتې دې دې په دې سره دې دوه د دستور تا او څه دې امنیت سره لګا ما ور څنګه څه دا بیا مو دښمن هغه چې ځان کار او ګوډي دل تا نو دا هم خاله خو ستون دی او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي، خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي.
بلوشه
او اوس هم یو بل رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر سیما صبر هغه نړیواله جایزه ګټلې چې د سویډن لخوا هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي. سیما صبر ته دا جایزه ټولنې ته د یو ښه ژوند ورکولو د هڅو په لړ کې ورکول شوې ده. دا انعام چې د ښه ژوند په نامه یادیږي له نوبل جایزې سره یو شان راځي او په همدې وجه د نوبل د بدل په نوم هم یادیږي. د ښه ژوند په سګنی جایزه کې له میرمن سمر سره یو امریکایي چې د عدم تشدد د نظریې مشر ګڼل کیږي او یو غیر حکومتي ټولنه چې په برتانیا کې د وسلو په خرڅولو د بندیز لپاره کمپاین کوي شریکان دي. د ښه ژوند جایزه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره سیما سمر یې سږ کال ګټون کې وه، هغه چاته ورکل کیږي چې د نورو خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کار کړی وي. د ښه ژوند یا رایټ لایولیهود د جایزې مشر په یو بیان کې ویلي چې سیما سمر ته دا جایزه د نړۍ په یو ډیر پیچلی او خطرناک سیمه کې د بشري حقوقو او بیا په 13 د ښځو د حقوقو په برخه کې د فعال او پرله پسې کار او د زړورتوب په خاطر ورکل شوې ده. فرانس خبری اجانس د سیما سمر لخوا لیکي چې وایي دا ډیره خوشاله ده چې دا جایزه یې ګټلې. میرمن سمر چې له فرانس پریس اجانس سره یې له کابل خبرې کولې ویلي دي همدا او هم د افغانستان نورې ښځې په دې فخر کوي چې دا جایزه دې ته ورکړل شوې او دا چې دا د افغان ښځو توان او قدرت ښایي. سیما سمر چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بیا خاص کر د ښځو لپاره زیات کار کړی وای، باید نړیوال یوازې په دې ځان خلاص نکړي، ګنې دوی د دغه هیواد د کلتور خیال ساتي ځکه د ټولنې د خکول لپاره سنشي کولای.
پلیز ډو ناٹ یوز د ایکسکیوز اف ریسپیکټینګ کلچر اینڈ ریلیجن ان افغانستان ناٹ ټو ټچ اون هیومن رائټس.
مهرباني وکړئ او په افغانستان کې د کلتور او مذهب په خاطر دا بهانه مه جوړوي چې ګنې د مذهب او کلتور لوجي د بشري حقوقو د خوندي کول لپاره څه نه شي کولای، او بیا خاص کر د ښځو د حقوقو په حواله سره.
د بشري حقوقو فعال 55 کلنه سیما سمر چې اصلا ډاکټر ده، په 1974 اتیایم کال کې له افغانستان او پاکستان ته ولاړه چې خاوند یې د کمیونیستي رژیم لخوا لنیول کېدو وروسته ولادرکه شو. میرمن سمر د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې افغانستان ته راغله، د ښځو د چارو وزیر شوه او په 2002 کال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر لپاره و ټاکل شو چې تر اوسه هم په دغه چوکۍ کار کوي. میرمن سمر د 2015 کال نه تر 2009 کال پورې په سودان کې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکو و. د ښه ژوند په جایزه کې له سیما سمر سره د سیاسي چارو امریکایي عالم سلور اتیا کلن جین شاپ چې د دغه نړیوالی جایزې د مشرانو په وینا په نړۍ کې د عدم تشدد د انقلاب د یو مشر په توګه کار کړی او د وسلو په تجارت د بندیز د کمپاین په نوم یو غیر حکومت حکومتی ټولنه یا این جی او هم په برتانیا کې چلوي. د ښه ژوند دغه نړیواله جایزه ورته ورکړل شوې ده. د دې جایزې درو واړو ګټونکو ته 150,000 یورو چې 193,000 ډالر جوړیږي په ګډه ورکول کیږي. همداراز د ترکی هایرتین کاراجا ته چې په ترکی کې د چاپیریال د ساتنې او د ښه او صفا ماحول لپاره کار کړی دی هم افتخاري جایزه ورکړل شوه. د ښه ژوند دا جایزه په 1978 کال کې د یو جرمن سویډنی جیکب وان اوویکس لخوا وروسته له هغې رامنځته شوه چې د نوبل جایزې بنیاد کې خودونکو د چاپیریال د ساتنې او نړیوال پرمختګ په برخو کې هڅو ته د نوبل جایزې له ورکولو انکار وکړو. نو ځکه د دې جایزې اعلان وشو چې دا هم د نوبل جایزې سره یو شان یادیږي. او اوس هم راځو د خالونو په اړه د ریپورت ته. نہ خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خیز بم والا ویلو اوم خو ټاکا ولو بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز بی خلو اوم تور تبای لونی ولو تو کې بم پکې واچا ول بیا بم پکې ټکې یو وارو ول فستا خد کې بم د کای مات کړلو بیا پیاله راغه بم بیا د پکې خدو بیا بم دوستنی جوړه کړلې هغه بم پټندې وال په مخ په موالي په زنه بم موالي هغه بیا پاتریشو چې پاتری بشو مخونه بم نه انزله ابا تینا خپري وته ولاندې بشنو خالونه
تاسو هم خال وهلې دې کنه
پته او پتندې مواله په مخ مواله په زنه مواله بشون دې امره لواله
او دا هیڅ څه دې
خدا مالونه لیکري کنه پر بشي چا ور بشي دې نه جوړيږي غنم دې نه جوړيږي هغه لبا مونږه خدو یې
په خوابه جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاني کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به انجونو د خپل وادنه مخ کې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان لا بیوا نه با پات کې دل والا خالو لا بیوا نو کو غنا بیوا ل سوري کا والا والا بیوا لا چاوري د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې چا به خار ویل بيدا خان ویل بيدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا.
Thank you. اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمې شته چېرته چې نجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي، او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جینۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي، نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ، لاسونو او یا په پخو یې مختلفې نخې جوړې کړې وي، او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. داوا د دې اونې پلوشه چې تاسو واورېده، زفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.